السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 15 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پر روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 219 پروګرامونه ټولنه او سخت ریزي او د سولې پر لور حملرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی د انیس اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر په کابل کې ملاقات کړی دی پاکستان د افغانستان د متاثر خلکو لپاره 278 ټنه غنم افغان چارواکو ته سپارلی او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وای په دویم ځل واکې دراتللو ایست هسي نه کوي د خبرونو تفصیل نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ملاقات کړې ده د افغانستان ولسمشر په یوې خبر ولسمشر دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې په سیمه کې د سولې او ثبات د تراګری سد مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د پلاو په کچا په ملاقات کې به هم د سیمې امنیت او دوړخیزه اړیکو په اړه خبرې وشي د خیبر سلی چارواکی وای په افغانستان کې د متاثر شو خلکو لپاره نن پاکستانی چارواکو په تورخم په لومړی مرحله کې 278 ټنه غنم افغان چارواکو ته حواله کړی دي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل افغانستان به ټول سلويخت زره ټنه غنم د خیر سګاله په توګه ورکوي چارواکو زیاته کړه نن بخنه غواړم د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي افغانستان ته به ټول سلويخت زره ټنه غنم د خیر سګالې په توګه ورکول کیږي چارواکو زیاته کړه نن په تورخم دروازه د غنمو ورکولو پر مهال پاکستانی افغان چارواکو د پولي ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې د چارواکو په خبره د دې غنمو ورکولو اعلان سمو د وړاندې پخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کړی و د خیبر پختونخوا د سوابه پولیسو د پختون شورنې تحریک د مشر منظور پښتین په ګډون د غورزنګ د نورو غړو د نیولو امر کړی دی په دوی تور دی چې د اگست په 12 په سوابه کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده د پختون شورنې تحریک ویان فضل شاه ایڈوکیټ تر مخه مشال ریډیو ته ویل د سوابه پولیسو د امر د جمعې په ورځ کړی دی
البته لوکل د ثوابه کم زمونږ او د داران کم ملګری او د کمیټې کم مرګری هغه خلاف یا کوم چاچا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریرو نه کړو دا هغه خلاف د اف ای آر کټکړې ثوابه تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې
پختون ژغورنې تحریک د 1300 میاشتو نه په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نکی مسید په وشنه د تورن پخانی پولیس افسر راو انور د گرفتاری په پاکستان کې د ماورای عدالت وژنو مخنیوي ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاجونه کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې هواد یې دا مهال په قرضونو کې نښتې دی او اره ورځ په دې قرضو شپږ اربه روپۍ سود ورکوي وزیر اعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وایي پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهر اغستل شوي قرضې په داسې پروشو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي
سمپل یس سوچ لای
تاسو بس په دې سوچ وکئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه 13 زره ارب روپو ته رسیدلې ده د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو
د رستیو کې د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر ویلی وو د ملک د انتظام او د غستل شو قرضو د کستونو ورکول لپاره ممکنه ده چې نړیوال مالیاتی فند ادارې سره د نورو قرضو لپاره خبره وکړي د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وای د کویټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي تېره ورځ په کویټه کې یوې خبري غونډې ته چیما وویل چې د محرم د 9 نه تر 10 پورې په کویټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګول لپاره ګمارل شوي دي عبدالرزاق چیما زیاته کړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو آتشبازۍ ځایونو کې به د عامو وګړو تلاشي کیږي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د افغانستان په فراه ولایت کې لږ تر لږه 500 پوځیان وشل شوي دي افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فراه ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر بیړنې ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او پکې ناستول کسان وشل شول د خاکې سفید ولسوال محمد نورزی نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې ده بلخو طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی وشته دی الته نن د پروان ولایت په چراکار کې یو پوځي ګاډي سره نږدې د سړک غاړې چاودنه شوې چې پکې د استخباراتي ادارې سلور کارکونکو او یو عام وګړي وشل شوې دي. د پروان د والی ویاندې واحده شاهکار ویلي په دې پیښه کې یو پوځي او عام وګړي زخمیان شوي هم دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي، بلخوا څېړونکي وایي دا لا څرګندنه ده چې حیدر العبادی په واک کې د راتللو هڅې په رښتیا پرېښې وي. د امریکا ملاتړ لرونکي حیدر العبادی پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل په دویم ځل واک نه غواړم او واک به په پرامنه توګه انتقالیږي. حیدر العبادی او شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په جون میاشت کې اعلان کړی و چې اغوی د مه میاشتې انتخابات وروسته د نوي حکومت لپاره پر یو سیاسي اتحاد جوړولو سلا شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو دا هیواد د پخانی وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنی او چارو وزیر محمد جواد ظریف په ملاقاتونو تنقید کړی دی. پامپیو زیاته کړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي. مایک پامپیو پرون ویل د ایران بهرنی او چارو وزیر جواد ظریف او د جان کیری ملاقاتونه بلا جوازه او له حده زیاته نامناسبه کار دی. له دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې جان کیری له حریف هیواد ایران چارواکو سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په جواب کې تیر ورځ جان کیری په خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ټرمپ ته باید زما او د ایراني وزیر خارجه د ملاقات په نسبت د خپل انتخاباتي کمپاین د مشر پال مینافورت او د رابرټ میولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن وي. د خبرونو پای او زموږ د همکارۍ نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ 25 پیسې خرڅې کیږي او په 1.25 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 60 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 3.25 روپۍ 15 پیسې خرڅې کیږي او په 3.25 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې او په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 313 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 6 او 45 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، مشال ریډیو پروګرامونه تاسو زموږ په وبپاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی.
افغانی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. خاص څېړونکي وایي
دلته مونږ ګورو چې ایرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نقدین پورې غواړي.
او اونیس پروګرام ټولنه او سختریزۍ کې په ټولنه د سختریزۍ په اثراتو خبرې اوري.
عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ اوغورځېده. انتها پسندنه چې بیا کوم عملي شکل واغشت انتها پسندۍ کې نو هغه دهشتګردۍ واغشت.
د مشال تر څنګ یې واغشت. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید، نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او خپل افغان سیال سره په کابل کې ملاقاتونه کړي دي. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو پلاوه هم په دواړه اړخیزه اړیکو، تجارت او په نورو امنیتی چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر په اړه نور تفصیل سمونږ د همکار ګل ایاس ناو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کابل کې ملاقات کړی دی. دا په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت رامنځته کېدو وروسته د یو لړ پوری حکومتي چارواکي لومړی بارنی سفر دی. په کابل ته په رسیدو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د شاه محمود قریشی هرکلی وکړو. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې په صدارتي ماڼۍ کې د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ملاقات وکړ چې 15 منټو پورې جاری وو. په ملاقات کې په دواړو اړخیزو اړیکو او په نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان او افغانستان پلاوی هم تر یو نیم غنټې پورې مذاکرات وکړل. د پاکستان رسنۍ وای په ټولو موضوعاتو ډېر په مثبت ډول خبرې وشوې چې پکې دواړو اړخیزو تجارت، په افغانستان کې امن راوستو کې د پاکستان کردار، د پولي نظم او په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری بندولو موضوعاتو ترڅنګ په نورو چارو هم خبرې وشوې. د پاکستان بارونو چارو وزیر په داسې مهال په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په هیواد کې رستوي خونړیو پیښو تر شا پاکستان بللې او له نوې حکومت یې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه په وار وار رد کړي دي. که څه هم د پاکستان بارونو چارو وزیر په ملاقاتونو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو خبره کړي، خو د سیمه ییزو چارو پوهانو په خبره دا سفر به ګټور نه وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د بارونو چارو وزیر به د اړیکو پر ځای ساتلو ژمنه کوي.
نو داسې غلط نه وای شای خو پکې نه وینم، خو دا کوشش به ضرور کوي چې اشرف غنی صاحب ته او نورو مشرانو ته دا ډاډ ګیرنه ورکړي چې څومره دوی په قدرت کې وي، د افغانستان سره به خپلې اړیکې سموي او هر کوشش به کوي چې د افغانستان مسله د امن په لاره حل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر زیاته کړه چې د عمران خان حکومت لپاره به ګرانه وي چې د سلویختو کالو شخړې هواری کړي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټاکنو کې د کامیابۍ وروسته د جولای په 20 په خپل لومړي وینا کې د افغانستان په اړه ویلي وو چې افغانان سوله غواړي او پاکستان په هغه هیواد کې امن راوستو کې به خپل پوره کردار ادا کوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر دی. دا د تحریک انصاف حکومت جوړېدو وروسته د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. دا چې د افغان حکومت د پاکستان د نوي حکومت نه څه تمې دي، دا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر نه پوښتلې.
پاکستان د اوسنی حکومت نه هماغه توقعات لرو لکه د مخکېني نه چې لرو ده، او یا د هغې نه مخکې چې لرو ده، او یا د هغې نه مخکې چې درلوده، چې یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي. باید د ثبات او سولې د یو بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دواړو هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنګ وګرځو. اوسنی په افغانستان کې چې کوم جنګ دی او کوم تاثیرات چې په پاکستان کې هم شته، او خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو منطقه باندې، دا خو به دا دوام کولی شو چې نړیوال لسونه، مګر کافی اندازه دلته پالیسۍ وي چې اولادی چې د دې بے ثباتی او جنگ سره مرسته کوي. نو توقع هم دا چې هغه څنګه یو وسکې دي، څنګه بدلې دي.
سفیر صاحب، د اپپس غونډې چې کمی دي هغه روان دي، دوه ملکونو ترمنځ دغه غونډې روان دي، څه مثبت پرمختګ پکې تر اوسه شوی دی؟
بل اپپس پرمختګ دی، خپل ناست پرمختګ دی، مګر هغه مر نه دی چې قناعت د خلکو حاصل شي، عمل جامه به دروغستل شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی، تعهدونه کافی زیات شوی، وعده ډیر دي، مګر د الفاظ دي چې خلک علاقه لري هغه عمل دي. وینه چې ودري عملي ودري، کاغذ نشي ودرولای، وعده نشي ودرولای، وعده ته باید موږ د عمل جامه ور واغوندو.
نو سفیر صاحب، د افغانستان کمی غوښتنه د پاکستان نه دي، آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډریس شوی نه دي؟
څه دي چې کچېره په صادقانه توګه دواړه هیوادونه سره کینی خبري وکي او تعهدات وکي، نو نن به هغه وینه چې جاری ده نه به وي جاری. نو کله چې داس د وینو سیلاب روان دی او دا جاری وینو، یو کمی خوشته په استقامت عمل کې ډیر زیات کمیشته عمل نه به چې راځي اوس.
سفیر صاحب، نوې حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه افغانستان دوره به کوي، عمران خان هم خه مثبت پیغامات ورکړل، نو آیا تمام تنشته ده چې دا کمی خبري وشولې دا به عملي کی؟
همدا خبري پیغامونه د خپل مونږ د دې هر کله کو پنې فالو نه قدمي نشي. دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي، دا پنې فالو نه پنې قدم نشي. په دې پویو چې نوې راغله نو هر شی د خبرونو شروع کیږي. مونږ ورته خوشبینه یو، خو مادر تلکه مخکې چې ویلې د دې مجلسونو روسو د خبرونو روسه قضاوت د خلکو به په عمل باندې کیږي، چې څومره مونږ کولای شو د عمل جامع ور واغوستو. نو مخکې د وخت د چې ډیر قاطع قضاوت وکړو، لومړنی کوم قدمونه چې دي د دې هر کلې کو روسته دي قدمونه ته منتظرو، نهایي قضاوت به د خلکو په روسانه یو یا په دوه مدري مسلورم قدم باندې وسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ غورزنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم خپور کړی دی. په اف آی آر کې لیکل شوی دی چې د غورزنګ مشرانو د اگست په 12مه نیټه په سوابۍ کې په یوه جلسه کې د پاکستان د پوځ او عدلی پر ضد شعارونه اور کړي او له قانوني سرغړونه کړی ده. د پختون تحفظ غورزنګ ویان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. تفصیل د شاهین بنیری نور.
د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیگا مشال لیډو تو ویل د سوابې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوډ پر ضد اف آی آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د گرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د ثواب کم زمونږ او دداران کم ملګری د کمیټه کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریبا کړو دا هغه خلاف د اف ای آر کټ کړې ثواب تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دې خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د ناری لگولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لگولو چې کوم به بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یو مشر سنا اجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې کچر یو حکومتي ادارا خپل کار په سمه توګه نه کوي نو پاغي نیوکې کول له قانونا سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادی انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر کټ کول، گرفتارې کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی دی زمونږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزور کیږي. تقریبا پښتانه سلوي ښکاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم د وخت نه راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان نه هر ځای کې د کسم کارونو سره وشوي، د لکې ولا ورکړې شوي، نور دا سیزونه کار نه کوي. د پاکستان د آئین لاندې، د دستور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په سوابه کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونه وردا چې د غورزنګ د یو فعال حیات پریغال په ګډون د غورزنګ یو شمیر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمه روان دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا وخت له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد یې د بهرنیو قرضو حجم 1.5 ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناور.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښته دی او هر ورځ له بهره په اخستل شو قرضو 6 ارب روپے سود ورکي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخستل شوی قرضې په داسې پروژو لګول شوی چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یې سوچ لې کې همارا جو قرضا 10 سالو مې
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6000 ارب روپو نه 1.5 ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه 6000 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشتللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځنې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه‌کاری ته زړه نه کوي او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي هلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
ویل چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو نه غدا او چې پاکستان کې کومې مسایل دي په خاص ډول د معاشي بحران چې کوم دی سګنیزی سره به در سویژن وی اکنامیک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک سلاره په چاره به روباسي. خو دلته مونږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نغدې روپۍ غواړي. آیا سیکورټي بدمني زمونږ په ایجنډا ټاپ باندې نه په کار چې فورن ډایرکټ انویسټمنټ راشي پاکستان ته اندر راځي
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نغي وستو او نظام خکور لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنه پاکوي او د سرمایه‌کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملی کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کورمه کې یو شمیر مدني فعالانو په لشیرزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت نړیدلو کورنو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي په سیمه کې یو شمیر خلک داسې دي چې کورنۍ اړنګ دي خو په سروې کې نمونه له اچولو پاتې دي او هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. اخوا چارواکي وایي څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. تفصیل د طارق او رکسیناور.
زایو سدون کې سیدراہی وای پسما کې حکومت حلتا یو رمخ کې دړنګو کورونو سروي کړي دا خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه لا چولو پاتې دي. سیدراہی زیاتوي په 2016 کال کې تر واپسې وروسته د الشزولا متاثرینو سره د کورونو په بیا آبادۍ کې د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
د الشزولا کوم خلک دغه کې سروي کې سره زیاتای کېږي او دا زیاتای د بند کړي شي او هغه سره د مکمل امداد وکړي شي ولې هغه خلک ډېر غمزه پلي کوټي ورانه شوی دي چا ته قرض اخیستې چا بهر ته ټیکټري خرچ کړي چا
حکومت
نشروته بیا غنه بد کې د نوي کمیټه جوړ شي د نورو کومونو روانې دي کیږي په دې شرزي کوم نه کیږي. بیا چې مونږ په لیکل دورالو مونږ سره خبره وشو چې تاسو سره مونږ دا خبره شي و چې څوک احد هر ځای شهري خو چې کوټه جوړ شي د ملکاني تصدیق وکي مونږ هغه سروې شاملو. نو اوس د زمونږ سروې ولا شکم ټیم د اول نه شلې مونږ سروې نه کیږي ناغو چې مونږ ټیم دې شاملې نه.
د منځني کور مې مرسیال کمشنر اشرف جمیل وای په سیمه کې د نړیدل کورونو سروې لا هم روانه ده او څوک به هم هلته لمرستونه پاتې کیږي. اشرف جمیل زیاتوي چې سیمه کې د کورونو بیا رغول په لړ کې تر ټولو زیات د الشزولا متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته شوې ده. مرستیال کمشنر دا هم وايي په الشزو کې 9700 کورونه داسې دي چې د بیا رغول په لړ کې د سیمه متاثرینو ته د مرستې چګونه هم ورکړل شوې دي.
تر یو کانټینیو د مطلب دا دی چې پرچم کني کوم شروع را دي خو مسوزو کې شي و دوباره لګیا دي چې کوم لیفټ ور کورونه پاتې غوړه دوباره لګیا دي کیږي. ان شاء الله د الشزو بم کیږي چې ټایم لاین خو پاتې کې مقرر نه دی. مته نو په خپل کې عمل سره پرابته کې جیم دی را دي چې کوم هوس او نه چې د چاډې مې جوړ شوی دی او سٹاف هم ته ورځي نو ان شاء الله دا سر ټایم لاین پکې پوه شوی نه دی.
په 2009 کال کې هلتا د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دوه ورځې د الشزو خلکو خپل کورونه پر خودلې وو او خوندې سمو ته کډې کډې وې. په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته زیاتره برخه له وسلوالو پاکې کړل شوې دي او هلتا کډوال خپل سمو ته ستنه شوې دي. تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو په مومندو باجوړ کې د لنن نه د اسو د میاشتې لومړنی باران د شروع کې دوه سره سم موسم یخ شوه. ولې د زراعت محکمې یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې کروندګر دې باید د سارو لپاره باجرا وکړي او د نورو فصلونو د کرلو وخت تیر شوه. د غنمو کربا د منی په میاشه د نومبر په 15 پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په محمدو باجوړ کې باران نن سهار شروع شوه چې کروندګرو پوینه موسم خو یخ شو خو ممکنه نه ده چې هغه ته د کروندو لپاره هم ګټه ورکړي. د جوارو لونه شوی او د غنمو کرد نومبر په 15 نیټه شروع کیږي. نو په منځو کې باران د هغه د ګټه کولې شي چې کویان کې او بزیات شي او د اوګدې سوکړې لوځي په سیمه کې خشکي ختمه کړي. د باجوړ سبزلی خان هم جوار کړل خو هغه وای چې باران په وخت نه شوه نو جواري وچ شوی.
جوار خدا دو بودا چې کومه خو ټی دی او کوم چې له خوش کی جوار او بو چې کوم پټونه وي او باراني وونه به چې کوم جوار کېدل نو هغه خراب شي لکه و چې موسم هم تیر دی دی موتو موتو دی شاستال و دی شاینو خدا دا کم جوار چی دی دی بارانه سبره گزاره وشی
د ساپو بر محمد فردوس خان صافی وای چې د جوارو کرونده خو نه د شوی خو د ګردون او خشک موسم لوجه په سیمه کې بیماریان زیات وي او د پشکال پشان خوب د پشکال د میاشتې ورستو هم وو باران سره موسم یخ شو او ګردون هم ختم شوی
د روډ باندې شکار بکیدل او د ډیر زیاته دوه بو ګرد غبار بو او اف دبليو ول هم کوم اچاکاو بچو هغه به نکول او خلک د زیات خلک بیمار او چا بډ اکثر خلک به سینه خراب وي زکام او نزله داړي راو او اوس دا باران چې کوم وشو هغه ګرمۍ چې کوم زور دی هغه ختم شي او کوم چې هغه بیماری نه وي موسمي بیماری نه وي هغه اوس الله پاک دې ان شاء الله
لدی ورستو مې د زراعت او د محکمې محمدو زرعی افسر محمد جاوید سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې باران په کوزه محمد او خو شاسمو کې د سرو املوکانو باغونو ته واده ورکول شي او دی وای چې کروندګر دې د سروو د پاره خوراک هم باید وکړي
کوم جوار لیټ کړل شي دی نو هغه ته د بو ضرورت دی دی وخت یا د مال لپاره باجره کړل نو دی وخت په پیداوار کول شي نور خو انده چې د سچ موسم دی نه چې دغه د فائدہ ورکي مملو خو دی او سخجان میوه دغه لکه صفات دا چې سختي مقابله کوي فائدہ ورکول شي
په دې غریزه سم کې نن د اسومیاش په شروع کې دوسرا اولنۍ مېده مېده بار شروع شوه ولې د محمد جاوید پوینا کدا سي بارونه یو میاش پس شروع شو نو ممکن ده د غریزه سم کروندګرو ته د غنمو د کرل لپاره زمکه کې وتر پیدا کړي شانواز ترغزي مشال ریډیو یکاغون
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نوی یم د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره بل منځل شو چې پکې په افغانستان کې د امن خوشحالي او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه لخوا را جوړ شوی پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو د مختلفو ګوندونو مشرانو د بیلابیلو ملکونو سفیرانو د مدني ټولنو فعالانو په پاکستان کې مشت افغان ستکونکو ګډون وکړ په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې د افغانستان نه نویوم خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره د یو پروګرام تابع کړی و چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کول سره سره په افغانستان کې د امن خوشحالي او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو د یو شمیر ملکونو سفیرانو د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې مشت افغان ځکهونکو هم ګډون وکړو په اسلام آباد کې افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه نو دا یو پیغام دی د دوه ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري دا د سیمې د هیوادونو لپاره هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې حکومت مستقیم استعمار لاندې نه و خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونه دینه واخیست او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو یو بل پسې خپل هیواد ازادۍ واخیستې نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره بلکې د سیمې لپاره بیرته یو هدف دی
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وایي دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده نن ورځ د دې ډېر ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلق اوس هم د خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي او اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی نو غي بنیادی وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي خو زما یقین دی چې دا شوی نه دی او نه به بیا وشي افغانستان خلق خپل ځان خپل ازادي وساتي
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل دوه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي ځکه چې د دې سیمې ترقی د امنیت سره تړلې شوې ده
افغانستان خلکو ته مبارک وي پاکستان ته مبارک وي د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد د پېښور او د جلال آباد ته یو دي سره خوشاله باندې سره خوشالي او په غمونو سره غمجن یو او ان شاء الله تعالی لند وخت کې د مونږه دا امید دی او دعا ده د خپل رب نه هیله او تمل رو چې افغانستان وا او پرمن خوشاله او ترقیات افغانستان وي
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوی ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلي ملمنو تری خوند خستو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مازیګر اصلور نیمه بجې شوې دي. لاند خبر را د انیسه اجمل ناور.
پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په ورځني سفر تللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا د سوابه پولیسو پرین د پښتون ژغورنی تحریک د مشر منصور پښتین په ګډون د تحریک د نورو غړو د نیولو امر کړی دی. په دوی تور دی چې د اګست په 12مه په سوابه کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني وینا کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې هیواد یې د محل په قرضونو کې نښتې دي او هر ورځ په دې قرضو شپږ اربا روپۍ سود ورکوي. وزیر اعظم تېر ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته وویل پاکستان سره د نظام چلولو لپاره فنډس نشته او له بهر اخیستل شوي قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تېره ورځ په کوټه کې د خبري غونډې ته نوموړي وویل چې د محرم د 8مې نه تر 10مې پورې په کوټه کې 300 پولیس او 200 سرحدي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي پر ناوخته د فراه ولایت په لویدیځ کې یو پوځي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې بیړنۍ ناسته کوله چې ورته اور ولګېد او پکې ناست ټول 500 پوځیان وژل شوي دي. خلخوا طالبانو ویلي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي داسې اشارې ورکړي چې کېدای شي نوموړی په واک کې په دویم ځل د راتلو لپاره هڅې نه کوي. بلخوا څېړونکي وایي دا څرګندونه ده چې حیدر علي بادي په واک کې د راتلو هڅې په رښتیا پرېښي وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هیواد د پخواني وزیر خارجه جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ملاقاتونو تنقید کړی دی. ویلي دي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامي او چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي کمزوري کوي.
او اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د سولې په لور ته. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث شوی چې آیا پاکستانی او امریکایي چارواکو نوي ملاقاتونه به طالبانو سره خبرو اترو ته لاره هوار کړي کنه. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د امریکای لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر ګواخم هرکلی مکوم. اوریدونکو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15مه اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لاره په الوتکه کې خبرلاند ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ویل چې پاکستان سره یې واضح خبرې وکړي.
We talked about their new government, the opportunity to reset the
موږ د نوي حکومت سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د سیاسي چارو په طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دې وي چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز داده چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی خو تر دې حد نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دی کېنی. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولای شي چې په دې کار کې تری به حدا ډېر مرسته وکړي.
د امریکای صدر تیر کال په اگست کې کم ستراتیجی کم پالیسی د جنوبی آسیا لپاره بیا په افغانستان لپاره نو هغه عملی کول ځکه چې اوس پورې دا ښکاري چې پاره کې نور کار پکار دی او دا هغه بنیادی مقصد دا و چې طالبان د خبرو تر راشي. دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی دی پاکستان نه چې طالبان دی او هڅه وکړي چې هغه مذاکرات ته راشي. مذاکرات اوس د امریکا د لیشو روسي وی دی لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبري وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي. د پاکستان رول شته، د پاکستان رول شته، د پاکستان اصولتکار والا رول هم شته. پاکستان چونکه په دغه خبره کې کړي طالبان خبرو تکي نه ولي په 2013 کال کې مریږي اسلام آباد سره نږدې. نو تا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نشته چې هغه خپل رول ولري.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلے او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیرا دار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دو
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالر نور زنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلي له دې کاره یې پاکستاني چارواکي خبر کړي وو او ورته ویلي وو چې دوی د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي نو ځکه دا پیسې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر وای چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغه په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي ترڅو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګري په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوه چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قایمې کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډېر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کېږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړ.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړی خبرو کې ویل چې له پاکستانه د غوښتنه لري چې کم 3.3 بلیون ډالر یې په تیرو 15 کلونو کې ورکړي. د هغې په ځواب کې د ترګری سره سم مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلی و چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده، خو اسلام آباد دریځ لري چې دوی د ترګری پر ضد ډیره قرباني ورکړې ده او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه یې هم دا قرباني وستایي. د سیاسي چارو پوه اعجاز خټک وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتګ سره امریکا د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکې د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړي د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه، د سیاسي چارو پوه د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
د یو شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخیلو د دراتک بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سلاکار په توګه زه فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي.
پاکستان خلاف سخت دریز د پاره پیژندل کیږي په دې حالاتو کې چې د پاکستان امریکا د مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي، د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان د پاره څه معنا ولري؟
ګورې د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس وي. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د دې مرستې په میلیاردونو ډالر دي، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرسته چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله هغه وعده باندې به وفانه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید پخوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسی او هر حقایق چې ورته معلوم دي هم په ډیپلوماټیکو کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامی کړیو کې دغه په اساس خپل روابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب تاسو وایي چې ډیر توقع بدونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخص توګه ډیر توقع باید ځکه نه وي، زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت دی. افغانستان کې بعضی سیاسیون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري ځکه زلمی خلیلزاد د افغانستان په داخلي چارو کې دخیل سړی و، د پخوا د سابقو په اساس فکر کوم د هغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي، نه دا چې هغه لوی محرمه وي چې افغانستان ته په سوله راوړي. اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنې او سختریزې ته د نن په پروگرام کې په ټولنه د سختریزې په اثراتو خبرې کوو. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزې
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستاني رسنیو کې د سختریزي په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خاص سختریزي ته د ودی ورکول په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوت نیول کیږي. ټولنه او سختریزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سختریزه یا سختریزي ته مایل ده. په پاکستان کې د سختدریزي پدیده للسی زو راهیس روانه ده او دې پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربیره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم که یو خوا د سختدریزي ښکار شوې نو بل خوا د سختدریزي تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل شوې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلا یاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی. کمونه د پشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پورا یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتی ردعمل مظاهره وکړي نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتحاپسندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتحاپسندۍ ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر آسان دي چې یو نوی جنریشن نوی نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1928 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخت دریځ نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سخت دریځۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغو په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ورکړي بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې دا سينو چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسند شروع شوې د دې لاس ټوپک هم راغ وسله راغ وسله چې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله هو په بیا باندې سګر شي راشته اجتماعي تور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وشي هغه به ولا ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزي ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سختدریزۍ بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي خو وایي چې سختدریزۍ ته اوس مهال یوازې ریاست د پایتخت کې ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و ناره شروع کړی و داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو او د هغې ضرورت هم نه و لکه توهین رسالت دغه څه ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ اوغورځېده. انتها پسندینه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې نو هغه دهشتګردی واغشتو هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم زه ځان باندې او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سختدریزي یو شمېر پیښې رامنځته شوې او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګري بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د وزده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټونو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سختدریزي یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کیشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سختدریزي واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد پر سر ورکړی و
هغه فلسفه چې کوم دانو هغه ته د هندو ملګری هغه ته کاپیرا وینا کول هغه ته ملک دشمنه ګڼل او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې په سیاست باندې په پارلیمنت باندې په نظام باندې په تعلیمي نظام باندې په مدرسه باندې په هر یو شیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه نو دلته کې عوامو کې هغه سنس کوم پروموټ شو کوم ډیولپ شو سوچ نو هغه دا دی چې منګه بس منګه د هندستان مروان کو منګه د افغانستان مروان کو منګ دی امریکا مروانه کو منګ دی ټوله دنیا روانه کو بس منګ چې کوم دین په ټوله دنیا دی سوار شو نو دا سوچ کوم دین دا په عام الګتا عام ماشوم ته عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلې دی.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي واده کړې ده او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے لیکن مسئلہ
مونږ دانه شو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریځ دی. ستونزې دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شو دی. بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی او سوچ او فکر ته خلک نه پرې خودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زیاده دی چې ریاست د تورن کس پاړه پرې کړو کړي نو عام خلک هغه وهی او وجنی دا هر څه پر یو انګازه کیږي یو سوغه ګکړي او نور ورشي او هغه سړی وجنی پر دې سر د مذهبي لګکیو پر ضد چې څنګه سلوک روان دي دا په ټولنه کې د زیاتیدونکو سختریزه عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکو څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وجل سوي او یا په زندان کې وجل سوي دي. په دې هیواد کې رواني سختریزي پر ټولنه هم منفي اغیز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
کله موږ خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندۍ زموږ ډېر غټه عالمیا پداسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي. هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولې دي او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. دا اوس موږ د پریوټر غټ زمګ په پروګرس کې زمګ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله چولې ده.
په پاکستان کې که څه هم سختریزي ډېره واده کړي خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولسی نه تپي.
لږه چې عام خلکو ته ګورم ولست ګورم نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري په خاره مخالفت ځکه نشي کولای چې کوم خلک لږ هم دی خدایي په لاس کې وصله ده یا اغي ماب جوړول شي لکه د توهین د شارت پر هغه کې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسیدلی چې یا د عدالت ته واپس راوتې دي چې ماب چې کوم دی هغه ګیر کړي او ټوکړي ټوکړي کړي وي. نو دا خو خلک دا خو ماب مینټالټی ده. دا کسان چې کوم دی دا اکثر اکثریت کې نم دي په زمګ په پولیس کې په سوسایټي کې لیکن اکټیو هولي دي کنه بلکې پرو اکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه بده وایم چې زمګ خپل اداري راځي چې اغي ریسی سیده مخنیوی وکي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پوری کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سختریزو خلاف دی.
د سختریزو یاد طاقت ما یې تر غره استعمال خلاص یو څو شتري او غاره یې مرسته نه کوي عام خلک. دا به ضروري چې د تر غره او د اوی د نظریاتو سره چې کوم څه مطابقت لري عام خلک به هم موجود دي. هغه د مذهبي دینونو کې لیست هغه سره مطابقت کوي او زه به دا وایم چې هغه به ډېر لږ عام خلک عمومي خلک په تر غره پر ضد دي. هغه که د هر چا خلاف کیږي هغه په پاکستان کې موږ وګورو هغه سکسیلین دا هغه کارا څه بند نه لا کوم ځای دا هغه عام خلکو کې اوسو شته چې هغه نه خو خوږي.
په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختریزي ذکر کیږي نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو پر لور ځي. د مشال رادیو نه خبرونه ټولنه اب سخت ریزی هم دومره راتلونکو خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنی او په دې لړ کې د سخت ریزی لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ.
چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم تا دوی چه اوخ کو تو یوالو تا دی پرین خودم دا جملا پات شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پات شواب یلو تا دی پرین خودم تا